السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
مسال کته څو مهم خبرونه سرچکې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي خو په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرجو بلی دا وشته خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس په کبله د مړو شمیر تر 300 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبره د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پانا کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي د ځلې مشري بدله شوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشری ضیا الرحمن کی چې د پلازمینی کابل تر غلی دی د هغه تخنیکی هیات چې د بنجان په مورید باندې په باس کې د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانو د خوشی کېدو چارو د څارنې لپاره کابل ته تللې وه افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبان خوشی کړی دی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړی وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک معلوم نه دی په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکړی د کونړ د امنیت قومندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري ته مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن ته اوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل شوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کار منع شي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوې وه چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورې سره له دې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګا شپه حملې او جنګونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما ایموز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور صریح گفته شوه که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې بعد طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو، دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالبانو د ازادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو وختوم، د براته ویل ویل چیش چې کول په چیش پسې وي چیرې ورکوي هلا بیره باندې را وکړو چلو وبیې ولم بچاړې مې وي چیرې په چپاخه په لاس کې مې وي په تبر په لاس کې مې وي په کېبلانو مې وي.
ټونیس پروګرامونه هم لرو په پای کې، البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او همدارنګه د کور کلی اونیس پروګرام. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا در افغانستان د ملی امنیت شوراوی ده هوا تماسون پا اساس چه دو حکومت و طالبان و ترمینز روان دی تمده چی دوار لوری اوربند تمدید کری. د دی شورا د سولی د چارو او هم دارنگ د ملکان و د خوندی توبا و بندیزونو د برخی مسئول انتظار خادم ازادی راډیو سره په دې اړه باندې خبري کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبري کوي. په کابل کې د ازادی راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ کده باور فضا رامنځته شوه. خاغلی خادم زیاتوی هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې د غډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما تایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان زبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نکړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم داشان وایي چې طالبانو تېره شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته هغه اوس هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشی کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشی شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشی کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمتي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشی شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشی کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسلهوال جنګیالي نه بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشی کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډېره برخه بشپړه کړې ده. څرګنده نه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده که نه، چې خوشی کیدونکو طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشي کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشي کول خطرناک کار وباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنګټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وای د افغان حکومت لپاره د بین الافغانی خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کل خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشي کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږیست په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واورېدلې چې البته جزئیات مو واورېدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت څاروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خپرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره کیږي خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهال ویش بنه شوی او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ترامپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیری په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا غا ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغه ته یو داسې پاس ورکول چې وسی بیرته مورال راټول هم یو سخت خبره ده. حالات یو څه کل کې چن غوندې دی له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر ده یو خطوب چې دی چې ار څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه مخه نتیجه واخیستلی شو.
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقتنامې نه چې د طرفینو ترمنځ دوسی ووځي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپل خپل منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده، دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی، خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خدا شمیر ډیر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاسوس هم ورزو. اوروزګان ته، په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یو ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکول شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خو بیا ولې هو بیا نشته کې به تک سری خپل خونی سه کوټه ته بوزي
حالت دروازې سره کولپا کې څوک نه راپېږي بلات بچاړې مې وې
زلي خاچ د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدلې دی او سترګې هم نسرونه والی لاسونه او پښې هم پلشتو کې بلانو د وهلو لامل سری غوښې دي او نیمایي وېښتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي اوس د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلي خاص د راډیو ته وویل چې دغه حالات ته خپل خاوند رسولې ده
سمدم به سره ناست یو دم بره بنه وغورځېدې چې بده به ووایه به راویښتو زه په کور کې په خپلو کوچنیانو بختوم نه به راته ویل ول چیش چې کول په چیش پسې وي چیرې ورکه وي هله به را بنې راوکوڅوله وبیولم 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 سترګې به تکې سرې که د خپلې خونې سره کوټې ته مې بوځي هلته دروازې راته کولپا کې څوک نه راپېږي به هلته په چاړې مې وي چیرې په چپخه په بله لاس کې مې وي د تبر په لاس کې مې وي په کېبلانو مې وي
زلی خاز یاتوی چې لکیرو دریو میاشت راهیسی خاوند وهل او ډبول او شکنجه ورکولې او د غراز کله چې به خاوند لکوره وتی نو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسې تړل خو پسې مکی د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وای خاوند پرته لکومه جرم او یا هم کار څخه دغه حالات ترسول
زه خو بېګناه یم اولا که د په کور کې څه ګناه کړې ده ار د عزت مې کړې ده د عزت مې کړې دي د مور د پلار عزت مې کړې ده ورنه عزت مې کړې دي مګر داسې زه دم راسره کوي داسې داسې کړې ده ادې رسولې اوس د ده سره دغه اوس شي بل وخت ما داسې نه کوي هغې خپل پر لار سم چې زه خپل د بچو سره کښېنم یعنې مې ورته مرګ راکړي ودې مې ویلي بله زه ژوند نه غواړم دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع چې پر هغه زړو ټپو یم پسې وی وی دا د اوس ول مې نن درېیمه ده چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اخته سي د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سو مېرمنو تاګ ورته زیات سوي دي دی وای هر ورځ دوی یا درې داسې مېرمنې روغتون ته روړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ سي سره چې بالاخره به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي ژوندي ته دومره یو ضرر رسېدلی ساتي
د زلیخا ورور عبدلازم چې خپل خورې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخش سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدی لري خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسېږي دا حق وویني دا حق دې وویني چې دغه سره باید څه رقم څوسي څه رقم د دې سړي سره باید څوسي باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي باید داسې سزا ورکړي چې وجه سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولته غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وروسپاري د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
بلې تېره ورځ زموږ امنیتي ارګانونه معلومات حاصل کړی وو چې داسې یوه خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوې ټکول سوې ده بنان زلیخا نامې اوس په روغتون کې ده د جدي مراقبت تر لاندې ډاکترانو ورته تضیف سوي دي چې تر څو ژر تر ژر د صحت سم سي او خاوند د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی
په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی می بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکي ډله کابل ته لېږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادلې کار وکړي. د خبر د ملي امنیت شورا نن پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاحکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو هغه پخوانۍ تخنیکي ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې وه، خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده. په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتېرو ته د مرګ ژوبلې ته اوښتو خبر ورکړی. د کونړ د امنیه قمندان په خبره تېره شپه وسله والو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتېری وژل سوی او هم یو طالب وژل سوی دی. په فاریاب کې وی طرف کې پیښې لاس کس وژلی او 15 نور ټپیان کړی دي، او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت.
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوسم ورزو بلخ ته له بلخ مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلای دی.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به یې وشي. هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 200 بستر په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بې سرپناه، بې بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50% یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د خطرنا او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د خطرنا او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونه زره روغو کسانو درملنه وکړي، او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د ملي روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
وروستای راپور هم له پاکستان اندر تخبرو. په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI د کرونا ویروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اژانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ISI غوښتي چې د کرونا ویروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
په کرونا ویروس دخته کسانو د موندلو لپاره د ISI د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړي ټکنالوژي کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو له کبله ډېر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته له تګه ډډه کوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمېر هغه کسان چې د کووید 19 ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتېدلي دي. یو لوړدوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوسمهال په مؤثر ډول په کورونا وایروس اخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژۍ کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډېر مشکوک کسان په نقش سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې اوري ترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره مؤثر کار کوي. په پاکستان کې تر 8000 پورې وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کورونا وایروس کمی ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډېر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحه وي، که داغه د روزنه وي، که داغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چه وی؟
با افغانستان که به وگور قانون پا اساس